افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په هلمند کې د پیلې دونکو په اوزی عملیاتو د غلطه لسیمې د خلکو د وطن او د افغانستان او سیمې او نړۍ پړه نور مهم او رسی رپورټونه او مطالب اوریدل شي. د خزل لپاره 19 پروګرام هم د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته.
د افغانستان د لمنو ملي شورا د طالبانو سره د روغې جوړې له خبرونو خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ د مخنیوي په خاطر خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. او په بهرنیو خبرونو کې وغوري چې د ایران د اتمي ادارې مشر وایي چې د هیواد به نن د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ نړیوال ماسیې ته خبر ورکړي چې ایران غواړي خپل په سلو کې 40 یورانیم په لوړه درجه غني کړي. بشپړ خبرونه واوري ویانت اجمل تورمان. د افغانستان د عالمانو ملي شورا د طالبانو سره د روغې جوړې له خبرونو د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو کانفرنسونو له جوړېدلو څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړ. د دغه شورا مرستیال مولوي قیام الدین کشاف نن په کابل کې په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه پروګرام د بری لپاره په کار ده چې له ګاونډیو هیوادونو څخه هم مرسته وغوښتل شي. د افغانستان د عالمانو شورا د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو په اغیزمنتوب په داسې حال کې ټینګار کوي چې ولسمشر کرزی ویلي دي پخلاینې په دغه پروګرام کې سعودي عربستان مهم رول لوبولی شي. د افغانستان د عالمانو ملي شورا وایي د سولې په هغه جرګه کې چې په راتلونکي کال کې به جوړ شي اړینه ده چې د ګاونډیو او نورو اسلامي هیوادونو استازي هم راوبلل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ د مخنیوي په خاطر خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د هڅو په داسې حال کې زور اخیستی چې په دې وروستیو کې نړیوالو ځواکونو د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ مرستیال د ورانکارو اعمالو په تور نیولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند مری بشري ازادۍ راډیو ته ویلي دي دوی هڅه کوي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونیسي. ښاغلی بشري د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ د مرستیال د نیونې په اړه وویل چې دغه کار د کورنیو چارو وزارت په مشوره سره شوه دی. په عین حال کې راپورونه وایي چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوال هم مخالفینو سره د اړیکو په تور نیول شوی دی. د کاپیسا ولایت سیمه ایز چارواکي د حزب اسلامي د مخالف ګوند هغه اداوي ردوي چې ګوند د کاپیسا ولایت په شوخي ولسوالۍ کې یو شمیر افغان او فرانسوي عسکر وژلي دي. تر دې د مخه د حزب اسلامي وایان زبیر صدیقي ویلي ول چې د دوی ځواکونو په دغه نخته کې چې نن غرمه مهال وشوه لس کس افغان او فرانسوي عسکر وژلي دي. د کاپیسا ولایت سیمه ایز چارواکو د پیښې پخلی کړی خو ویلي دي چې دغه پیښه د سر تاوان نه لري. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دغه ولایت په مرکزي سیمو کې د داشان خطو لامل اندیښمن دي او امنیتي ارګانونو غوښتي چې مرکزی سیمو ته د مخالفینو د نفوذ مخه ونیسي. د پکتیکا ولایت د سیمه ایز چارواکي وایي چې د پولیسو او ملي امنیت ریاست په ګډو عملیاتو کې دغه ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې د درنو وسلو وزیر مکشف شوې ده. د پکتیکا ولی ویان مخلص افغان ازادۍ رډیو ته ویلي چې د وسلو د غزیر می څخه د توپ او هوان یو سلو شل ګولې لاس راغلي دي. په یوه بل خبر کې بیا د دغه ولایت د پولیسو اکاډمۍ څخه د 50 یا پولیسو د فراغت خبر ورکړل شوې ده. ویل شوی چې دغه دوه میاشتنی روزنی زوري څخه دغه فارغ شوی پولیس په د امنیت ټینګښت په هدف یو شمیر ولسوالۍ ته واستول شي. او په کابل کې د صرافان د ټولند راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بد دي کې یو امریکایي ډالر وڅلوېخ افغانۍ او بیا پوله یو یورو 15 افغانۍ وڅلوېخ پوله یو سترلنګ پاوند څلور بیا افغانۍ او شپېته پوله یو سعودي ریال 12 افغانۍ او بیا پوله زر ایراني تومنه وڅلوېخ افغانۍ او لس پوره او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ. د کورنۍ خبرونو په دوام بهرنۍ خبرونه واوري چې فریده هوټ سیفي برابر کړی دي.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد امر کړی چې ایران دی په لوړه درجه تر 100% پورې یورانیم غنی کول پیل کړي. د ایران د اټومي ادارې رئیس علي اکبر صالحی پرون دولتي ټلویزیون ته وویل چې د هیواد به د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې څارونکو ادارې ته د ایران د دې پلان په باب خبر ورکړي چې غواړي په سلو کې 40 درجو پورې یورانیم په لوړه درجه غنی کړي. علي اکبر صالحی وویل په لوړه درجه د یورانیم د غنی کولو پروسه به د سه شنبه پورس پیل شي. د ایران د اټومي ادارې رئیس زیاته کړه چې د دغو موادو پروسس به سبا د نتنز په اټومي بټۍ کې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس د ایران د اعلان مایوسونکی بللی او پر ایران یې د زیاتو بندیزونو د لګولو ملاتړ وکړ. د جرمنی د دفاع وزیر هم پرون پر ایران د زیاتو بندیزونو غوښتنه وکړه، ځکه چې د هغه په وینا نور د نړیوالې ټولنې زغم پای ته رسیدلی دی. د ایران دولتي رسنیو ویل چې د دغه هیواد حکومت و تنه نیولی او ادعایی کړي چې د کسان د آزادۍ راډیو له فارسي څانګې راډیو فردا سره اړیکې لري او ځینې د امریکا جاسوسي ادارو ته په مخبری تورن کړي دي. د ایران دولتي راډیو او رسمي خبري اژانس ارنا پرون وویل چې دغو مشکوکو کسانو د تیر کال د دسمبر د میاشتې په مظاهرو او ناکراریو کې د اعتراض کوونکو په پارولو کې اساسي رول درلود. ارنا خبري اژانس د ایران د استخباراتو د وزارت د اعلامیې له مخې ویلي چې دا وطن مشکوک کسان د انقلاب له مخالفینو، صهیونیستي رسنیو او بلواګرو عناصرو سره د ارتباط په خاطر نیول شوي دي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د دغو کسانو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده، خو د ایران د استخباراتو د وزارت له اعلامیې او د دغه هیواد د دولتي رسنیو له راپوره پرته د دې پوښتنې په باب د کومې بلې سرچینې له لورې معلومات نه لري. د اوکراین مخالف سیاسي مشر ویکتور یانوکوویچ ځان د یکشنبه د ورځې د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. یانوکوویچ همداشان له یولیا تموشینکا څخه چې ورسره سیالي کوي وغوښتل چې له صدر اعظم استعفا وکړي، خو هغې په انتخاباتو کې خپله ماته رد کړه. وایي چې د دواړو رایې سره ډېرې نږدې دي، خو د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي چې تر اوسه یوازې د رایو په سلو کې 50 شمیرل شوي دي. په شمیرل شوو رایو کې په سلو کې 9.6 یانوکوویچ او په سلو کې 4.1 رایې تموشینکو ګټلې دي. د یانوکوویچ بریالیتوب به تر نارنجي انقلاب 15 کاله مخکې د تر اګرزیدل وی. یانوکوویچ په 2004 میلادي کال کې تر هغه وروسته چې په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا وشوه ورپسې لوی مظاهرې وشوې لري کړې شو. یانوکوویچ ډیر خوشاله ښکاري، د خپل پلویانو ته مبارکي وویل او زیاته کړه چې د خپل ملت د یووالي او د اقتصادي بحران د منځوړلو لپاره به ډیر کار وکړي. یانوکوویچ وایي موږ باید په خپل هیواد او سیاست کې دښمنانو ته ونګورو. موږ باید یو موټی شو او پر خپلو دښمنانو غالب شو، لکه پر فقر، بې مسؤلیتۍ او اداري فساد. موږ دې ته اړتیا لرو چې یو بریالی او قوي هیواد جوړ کړو. د دغو انتخاباتو نتیجې له روسیې او دغه راز له لویدیځ سره د اوکراین په اړیکو کې خاص اهمیت لرلی شي. دواړه کاندیدان خپله ګټه له روسیې او لویدیځ سره د اړیکو په پراختیا کې ویني، خو د نارنجي انقلاب اتله تموشینکو هغه به اوکراین په راتلونکو 15 کلونو کې د اروپایي اتحادیې سره یو کړي. د عراق پارلمان بحث وکړي چې نن بیا د راتلونکو میاشت د انتخاباتو په اړه عاجل بحث وکړي. عراقي وکیلان به د هغه جنجالي فیصلې په اړه کتنه کوي چې لمخي پر هغو مشکوکو کاندیدانو بندیز لګیدلی چې فکر کیږي د پخواني ولسمشر صدام حسین له ګوند سره تړاو لري. د صدر اعظم نوري المالکي حکومت د قضا د پریکړه غیر قانوني بللې ده او پارلمان ته وربندې د غور بلنه ورکړي. عراقي وکیلان د یکشنبه په ورځ راټول شوي وو، خو د پارلمان د 215 یا غړو څخه یوازې 15 یا حاضر وو. په عین حال کې د شیعهګانو سیاسي ګوند د یکشنبه په ورځ د دې بندیز د لرې کولو پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړي. د خبرونو پای.
د ماسپخین 2:09 دي. لدی سره په یو وخت افغانو نړیوال ځواکونه د هلمند په مارجی کې د پراخو عملیاتو پیلولو ته نږدې شوي دي. له سیمې څخه د سلګونو تنو د وتلو رپورټونه خپاره کیږي. د افغانستان د علماو شوراو د دوشنبه په ورځ د هیواد د یو شمیر علما په ګډون یو غونډه جوړه کړه او د ولسمشر کرزي د سولې د طرحې څخه ملاتړ څرګند کړ. وروستي رپورټونه وایي چې په کندهار کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه اوښتي دي. په برتانه کې د جګړې ضد دلی وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پوځي فعالیتونه ودروي څو د سولې او پخلاینې خبرې شونې شي. دغه راز اوري چې د عوامي نېشنل ګوند او مرکزي مشر نامتو سیاستوال او د پښتو ژبې مبارز لیکوال اجمل خټک تیر ماسخوتن د ورپېښې ناروغې له امله ساور کړې او نن یې جنازه خاورو ته سپارل کیږي. نور مهم رپورټونه هم لرو او د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زمونږ حق له ازادي رادیو اوریدل دي. مخکې قدر من اوریدونکو چې د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالاتو ریپورتونه راوخلو، همدا اوس له قندهار څخه د ازادي رادیو خبريال دوا خان مینپال را سره ټلیفون په لیکه کې دی، او د ورسي معلوماتو پر اساس په قندهار کې سیلابونو خلکو ته درانه زیاني او مالی تاوانونه اړولې دي. مینپال سره مهرباني وکړئ، ستاسو معلومات څه دي؟
بله رضوان مراد، چې اوریدونکو ته سلامونه، تاسو یادونه وکړله د تیری پنجشنبه را په دې خوا په کندهار کې د بارانونو لړۍ روانه وه، خو د تېرې شپې باران شو، دا ډېر تیز و او دغه د تندوالي له امله په کندهار مرکز او ولسوالیو کې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د کندهار والی څو شېبې وړاندې هغه لومړی ارقام د ځاني او مالي زیانونو په اړه باندې رشي پټاو کړو، چې د شاولي کوټ ولسوالۍ کې تېره شپه درې موټران د سپرلیو سره اوبه وړي دي، چې د په یوه موټر کې شپاړس کسان سپارو، چې دوی د شپاړس کسان وژل شوي او د شپاړسو کسانو څخه له شپږو مړي پیدا کړي دي، او د نورو دوو موټرانو په باره کښې تر اوسه معلومات نشته چې څومره سپرلۍ پکښې سپرلي وي چې دا اوبه وړي دي. همدارنګه ده وویل چې په مرکز او ولسوالیو کې 1510 کورونه چې ډول ډېری کوچیان دي زیانمن شوي دي. همدارنګه والي وویل چې د ډنډ ولسوالۍ په شفا کلي کې 15 کورونه دا اوس د سیلابونو دغه سره مخامخ دي، چې اوبه راګرځولي دي، راګیر کړي دي، ډول چې یوازې دا کولی شي د الوتکو په واسطه باندې دا خلک وژغورل شي، چې ډول په دې اړه یې د اصاف او نړیوالو ځواکونو څخه مرسته غوښتې ده. همدارنګه والي وویل شي دوی تر اوسه پورې هېڅ مرسته په لاس کښې نه لري، چې په بیړني ډول باندې له دغو زیانمنو خلکو سره وکړي. د پر ټولو مرستندویه ټولنو باندې غږ وکړ چې سمدستي له دغو زیانمنو خلکو سره مرسته وکړي. مراد صاحب، دغه لومړی معلومات و چې د کندهار والي مطبوعاتو ته ورکړي دي. د ورځې په اوږدو کښې به نور هم دوی خپل معلومات راغونډ کړي، او یو د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کښې به ټول ځاني او مالي زیانونه ووایي.
مینپال صاحب، تاسو ویل چې ځینې سیمې اوس هم د سیلابونو او د سختو ورښتونو له خطر سره مواجه دي، آیا اوس په کندهار او شاوخوا سیمو کښې باران درېدلی؟ اوس د هوا حالات څنګه دي؟
دا اوس چې زه ساحب سره خبرې کوم، باران نه اوري، خو ډېره ګڼه وریځ ده او احتمال لري چې باران بېرته شروع شي. دغه د شپې سیلابونه چې دن پر ولسوالۍ باندې ورشوه شوي دي، هلته یې دغه یو کلی راګیر کړی دی، چې دوی وویل چې هغه یوازې کولی شي چې د الوتکو په واسطه باندې وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه له کندهار څخه د ازادي راډیو خبریالو، چې دغلته د تېر شپې د خطرناکو سیلابونو او سختو ورښتونو چې ویل کېږي له امله یې 14 تنه ملکي کسان مړه شوي دي او سلګونو کورونو ته زیان اوښتی دی معلومات راکول.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
له دې سره په یو وخت کې چې افغان او نړیوال ځواکونه د هلمند په مارجې کې د پراخو عملیاتو پیلولو ته ورنږدې کېږي، له دې سیمې څخه د سلګونو کورنیو د وتلو رپورټونه خپاره شوي دي. پرون په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستینری مکریسټل د هلمند پر مارجې د مارجې په اوسیدونکو غږ وکړ چې دغلته خپل ځانونه سمو او آرامو سیمو ته ورسوي. مکریسل د هلمند پر مارجې کېدونکې حملې ته په اشاره وویل چې دا پراخ عملیات به په قوي پیغام لري او طالبانو ته به هم زمینه برابره نه کړي چې په اسانۍ سره له سیمې وځي. نوموړي وویل چې دغه په سیمه کې عملیات د سیمې د تصفیې او له طالبانو څخه د سیمې د پاکولو په هدف ترسره کېږي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
په زرګونو افغان، امریکایي او برتانی پوځیان د مارجې په لور روان دي، او اټکل کېږي چې ډېر ژر به په دې سیمه کې له کله چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې ده تر ټولو پراخ عملیات وکړي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ستانلی مکریسټل چې په افغانستان کې د 1,000+ نړیوالو ځواکونو قمانده په لاس کې لري، وایي د مشترک په نوم عملیات به یو قوي پیغام ولري چې د افغانستان حکومت د خپلې امنیتي ساحې کنټرول پراخوي. د پوځي چارواکو په وینا ټاکل شوې ده چې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیات د هلمند وادۍ په مرکزي برخه کې د مارجې په اوارو سیمو متمرکزه وي، چې تر 8000 زیات نفوس لري. هغوی مارجه په هلمند کې د طالبانو وروستی مهم مرکز بولي. خو مکریستال وایي چې د مارجه په عملیاتو کې دا هڅه نه کیږي چې طالبان ووژل شي، بلکې کوشش داره چې د طالبانو خطر کم کړي شي. د وویل کېدای شي طالبان یا له سیمې ووزي یا لکه څرنګه چې ولسمشر کرزي ویلي د پخلاینې په پروګرام کې شامل شي. خو د دوی هدف دا دی چې په دې سیمه کې د افغانستان ملکي حکومت ټینګ شي. د دا هم وویل چې دا عملیات به د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره شي. د هلمند د کډوالو د چارو د ادارې رئیس وایي چې دوی د 10000 بې ځایه کیدونکو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره تیاری نیولې او تر دې دمه له مارجې څخه 2000 تنه وتلي دي. همداراز له ناتالي څخه 400 کورنۍ بې ځایه شوي دي. په لشکرګاه کې د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي چې د بې ځایه کیدونکو کسانو لپاره سرپناه او خوراکي مواد برابروي. یو موټر چلوونکی چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې ده د یکشنبې په ورځ د لشکرګاه او مارجې ترمنځ 15 پیرې وهلي او ډېر کسان یې لشکرګاه ته رسولي دي. په مارجې کې 8000 خلک اوسي او د کوکنارو د کر یو مهم مرکز دی. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریستال وایي هغه کسان چې اوس د طالبانو او د مخدرو موادو د کاروباریانو تر کنټرول لاندې په مارجې کې اوسي ډېر انتخابونه نه لري. موږ هڅه کوو چې له هغوی سره تماس ونیسو چې کله حکومت د دوی په سیمه کې ټینګ شو دوی به د کار روزګار فرصتونه پیدا کړي. مکریستال چې له خبریالانو سره خبرې کولې دا هم وویل د مارجې خلک به کولی شي چې څه وکړي او بازار ته یې د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي. دوی به مجبور نه وي چې یوازې کوکنار کړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. د افغانستان د علماو شورا د دوشنبه په ورځ د هواد د یو شمیر علماو په ګډون یو غونډه جوړه کړې و. دوی د ولسمشر کرزي د سولې د طرح ملاتړ وکړ او له افغان دولت څخه یو وغوښتل چې د سولې لپاره په جوړیدونکو لویه جرګه کې دي د سعودي عربستان ترڅنګ د سیمه هوادونو ته هم بلنه ورکړي. خو د غونډې یو شمیر ګډون کوونکي وایي چې د سولې دا خبرې به ځکه ښې نتیجې ونه لري چې په ټیټه سطحه روانې دي. نور حال د معصوم میوند په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د علماو شورا په هیواد کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر کرزي د طرح ملاتړ وکړ، خو ویل چې په دې بهیر کې باید د سیمې او گاون ټول هیوادونه راشکیل کړای شي. د دې شورا مرسل کیمدین کشاف چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه وینا کوله وویل تر هغه چې دغه بهیر د پرمخ بیولو لپاره د گاون هیوادونو ملاتړ او همکاري جلب نشي د دوی هڅې کومې نتیجې ته نه سي رسیدلای. د ښاغلي کشاف وینا په کابل کې د سولې جوړیدونکو غونډه ته باید د سیمې او گاون ټول هیوادونه راوبلل شي.
جمهور رئیس حامد کرزی د لندن په کانفرنس کې چې کوم شپږ ټکي وړاندې کړي دي هغه د افغانستان د علماو غوښتنې وی او دی. د افغانستان د علماو سراسري شورا د دغه طرح کلک ملاتړ کوي. لکه څومره چې د سعودي عربستان وساطت او اشراف موږ ته مهم دی، همدومره راته د سیمې د هیوادونو اشتراک مهم دی. موږ او تاسو په دې پوهیږو چې دغه اور چې په دې سیمه کې بل دی تر څو چې د سیمې په سطحه د دې د مړ کولو هلې ځلې ونه شي دا یوازې د افغانستان کار نه دی، په دې لویه جرګه کې باید موجوده وي.
افغان ولسمشر حامد کرزي وروسته له هغه چې د لندن په نړیواله غونډه کې د پخلاینې له طرحې پراخ ملاتړ وسو په نږدې راتلونکي کې په بلکې د سولې د جرګې د جوړولو هوډ څرګند کړ. افغان دولت د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ څرګند کړی او ویلي چې یوازې له هغو طالبانو او وسلوالو سره خبرې کوي چې د القاعده او یا نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ونه لري. که څه هم په نړیواله کچه د دې طرحې ملاتړ شوی، خو ځینې کسان بیا پر عملي نتایجو شک څرګندوي او وایي چې رواني هڅې په لوړه کچه نه دي. د زابل ولایت ملا حزب الله هم ورته نظر لري او وایي چې د سولې رواني خبرې په ډېرې ښې پایلې ځکه ونه لري چې د طالبانو د مشرانو سره خبرې د چې وی او یوازې په ټټه کچه خبرې سوي دي.
اوس چې موږ ورته ګورو د طالبانو درېسته چې د لندن د غونډې مقابل کې امیدواري نسته چندان، ځکه د ټټه درجه د طالبانو سره دولت واړي چې خبرې وکړي. ولی مهمه دا ده چې د مشرانو سره باید خبرې وسه. د ټټه درجه په طالبانو باندې زه فکر نه کوم چې دا مصالحت.
افغان ولسمشر څوزل خپل وسلوال مخالفینو ته د سولې د خبرو بلنه ورکړې، خو د دولت وسلوال مخالفینو د شاغلي کرزي د سولې خبر رد کړي او شرط یې دای شي چې باید ټول بهرنی له افغانستان څخه ووزی. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
دا ازادي راډيو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 صفه په ډېر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هڅه کوي د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوس مخه ونیسي. د دغه وزارت وایي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې له ازادي راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پترس کې ویل د کاپیسا ولایت د امنیت د امیر د نیول کېدو پیښه ته اشاره وکړه. ویل چې عبدالوهاب کوهستانی د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغان چارواکو د پوره تفاهم پترس کې نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وروستي رپورټونه وایي چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوال هم له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی. په دې ډله کابله د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد رپورټ لري.
روسل هغه چې د کاپیسا ولایت د امنیت امر له طالبانو سره د مرستې په تور ونیول شو، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ د مخنیوي په برخه کې د دوی پاملرنه زیاته شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت بیان زمری بشری له ازادي راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې په دې اړه داسې وویل:
وزارت امور داخله هیڅ آرام نمیشینه. یکی از امورات کې ریاست استخبارات وزارت امور
دی. وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیڅ کله په آرام نه کینی، بلکې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې استخباراتو د ریاست له دندو څخه یوه هم دا ده چې د پولیسو په لیکو باندې څارنه وکړي، چې نه یوازې د پولیسو ترمنځ ستونزې هواري، بلکې نه پرېږدي چې مخالفین د پولیسو لیکو ته نفوذ وکړي. موږ دغه ټکي ته متوجه یو، په دې برخه کې مو منظم کار پیل کړی چې پولیس لا ځواکمن شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو له نفوذ څخه د مخنیوي په برخه کې د نویو هلو ځلو یادونه وروسته له هغې وکړه چې تازه تازه د کاپیسا ولایت د امنیت امر عبدالوهاب کوهستانی له طالبانو سره د همکاري او د سړک د غاړې د بمونو د ځای پر ځای کولو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې ښاغلی کوهستانی له افغان چارواکو سره په تفاهم د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د کاپیسا ولایت د امنیت د امیر له نیول کېدو څخه وروسته د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوال د نیول کېدو پرونه هم خبره شوې دي. د بادغیس ولایت د استیناف د محکمې مشر محمد غوث راوتی ازادي راډیو ته وویل چې د بالامرغاب ولسوال هم له طالبانو سره د همکارۍ او د دولتي ځمکو د غصب په جرمونو نیول شوی دی. یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې په بیلابیلو دولتي ادارو کې د مخالفینو د حضور په اړه اندېښنه لري. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پخواني مرستیال او پوځي کارپو جنرال عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه فکر کوم چې دشمن ډیر کوشش کوي چې خپل نمائندګي ایجاد کړي. څه نا څه دی باوالرم چې جنگی معالات کې دوی خپل نفوذ لري.
افغان چارواکي هم وایي چې دوی هڅه کړي په دولتي ادارو کې د مخالفینو له ځینولو څخه مخنیوي وکړي او د هڅې له همداسې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کاپیسا ولایت د امنیت له امیر څخه د محل پښتنې ګرویګن روانې دي او د نوموړي د برخلیک په اړه به وروسته روښانه شي. په داسې حال کې چې د ناټو د دفتر لخوا په خبرې شوې اعلامیې کې عبدالوهاب کوهستانی د تروریستي فعالیتونو او د خلکو په وژلو تورن شوی دی، خو د ښاغلي کوهستانی د کورنۍ غړي دغه تورونه بې بنسټه بولي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
په برېټانیا کې د جګړې ضد ډلې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پوځي فعالیتونه ودروي څو د سولې او پخلاینې خبرې شونې شي. د جګړې ضد کمپاینونو تیره ورځ په لندن کې یو غونډه وکړه او د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنه وښوده. دوی وویل د افغانستان د حالاتو په اړه پوهاوی ډېر ضروري دی او نړیواله ټولنه باید د افغانانو حالت چې جګړې په ناوړه ډول اغېزمن کړی دی درک کړي. حنان حبیبزی له لندنه په دې اړه رپورټ لري.
د دې غونډې ګډونوال ټول هغه برتانویانو چې د جګړې په ضد فعالیت کوي. دوی ویل جګړې افغانستان او برتانیا دواړو ته له ناورینونو پرته بل څه نه دي ورکړي. د لندن کریس ناینم وایي: نوموړی وایي زما نظر دا دی چې جګړه باید پای ته ورسیږي. جګړې د افغانستان خلکو ته کوم په زړه پورې څه رانه وړل. آن ملګرو ملتونو په ډاګه کړه چې په هغه هیواد کې ژوند په خرابېدو دی او دې جګړې همداراز برطانوي کورنیو ته هم بدې ناخوالې راوړي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، له 250 څخه ډېر برطانوي سرتیري په افغانستان کې ووژل شول. دوی بې هدفه ووژل شول. دوی دا جګړه نشي ګټلای. دا هم نه ده څرګنده چې هلته د جګړې معنی څه ده. هلته هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو یوازې په جګړه کې پیسې لګول شوي دي. د افغانستان جګړې ته پیسې له هغو مالیو یا ټکسونو څخه برابرېږي چې په لویدیځ کې عام خلک حکومتونو ته ورکوي. دلته لویه نیوکه دا ده چې د ټکس په میلیونونو ډالر افغانستان ته ولېږدول شول، خو نه کاله وروسته هر سړی په هغه هیواد کې حالاتو له خرابېدو څخه په ویره کې دی. دغه پیسو د افغانانو ژوند خیراز نه شو کړای. کریس په لندن کې د جګړې ضد یوې ټولنې مدیر دی. دی خلک هڅوي چې د برتانیا پر حکومت فشار واچوي چې له افغانستان څخه خپل سرتیري راوباسي. دی وایي جګړه، کړاو او ورانۍ د یرغل او نیواک تولیدات دي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې له پوهاوي سره پیل شي. هغه څه چې برطانوي، امریکایي او د ناټو نور ځواکونه یې ترسره کوي ستونزې دي. لومړنۍ ستونزه دا ده چې 100,000 بهرنیو سرتیرو هغه هیواد نیولی دی، خلک وژني او ورانۍ کوي. تر هغې چې دغه حقیقت بدل نه شي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ټولنیز یا سیاسي حالت کې څه بدلون راشي. تاسو په اسانۍ سره په یو هیواد کې مخته نه شئ تلای چې د وحشتناکو بهرنیو سرتیرو لخوا نیول شوی وي. نو زما لپاره لومړۍ خبره دا ده چې سرتیری له افغانستان څخه ووځي. دا هغه څه دي چې له هر ډول نوښت څخه وړاندې باید ترسره شي. دا هغه شرط ته ورته څه دي چې د افغان دولت مخالف ځواکونه یې د هر ډول خبرو اترو لپاره وړاندې کوي. په لویدیځ کې د کریس په څیر خلک د ولسمشر حامد کرزي د پخلاینې هڅو ته هغسې ګوري لکه په افغانستان کې چې د دولت وسلوال مخالفین ورته ګوري. خو د ده ټولنه یوازې نه ده. د کریس نظر آن د لویدیځ په پارلمانونو کې هم پورته کیږي. جین لمبرټ د اروپا د پارلمان یوه مخکښه غړې ده.
It's a tragedy the invasion of Afghanistan should never have happened.
دا وایي زه فکر کوم هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي او ناورین دی، د افغانستان نیواک باید نه وای ترسره شوی. د افغانستان مسلې په نړیوالو اړیکو کې بیلتون رامنځته کړ، خو افغانانو ته هیڅ ګټه ونه رسېدله. زه فکر کوم موږ هغو کډوالو سره چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې پراته دي څه مرسته کړې ده؟ آیا موږ هلته د ښوونې روزنې په اړه څه کړي دي؟ په ټولنیزو چارو لکه ملکي بیا رغونه او عدلي چارو کې آیا موږ په افغانستان کې څه کړي دي؟ دا ټول شیان یوې خواته پاتې شول او موږ باید له اوسني حالته ډیر مخکې وای. دا خبرې د برتانیا د حکومت له رسمي تګلارې سره سمون نه لري. برتانوي چارواکي وایي د سیاسي هلو ځلو تر څنګ به پوځي فعالیت همغسې روان وي. د بیلګې په ډول د هلمند په ولایت کې د پوځي عملیاتو وروستي چمتووالي ته وګورئ چې د افغانستان په اړه د برتانیا او د دغه هیواد د نورو متحدینو د غبرګون ښودنه کوي. څو ورځې وړاندې د برتانیا دفاع وزیر باب اینزورت یو خبري کانفرانس ته داسې وویل: موږ له افغان حکومت څخه څه غواړو؟ موږ غواړو چې افغان حکومت خپل ځان ژمن وبولي، چې هغو خلکو ته خوندیتوب رامنځته کړي چې د سولې په بهیر کې ګډون کوي، د دوی خپل قابلیت چې خپل کارونه پر مخ بوزي، او دا وړتیا چې خپل اغیز په خپلو ولسوالیو کې او په خپلو چارو کې خپور کړي. ټول د امنیت د سپارلو په اړه غږیږي. دلته دې د وتلو د هر ډول تګلارې په اړه ناسم پوهاوی نه کیږي، ځکه چې دا حقیقت نه لري. او موږ د امنیت چارې د افغانستان وړتیا ته سپارو. له هغې وروسته به موږ بیا هم په افغانستان کې یو چې هغه مرستې وکړو چې افغانان په هره توګه ورته اړتیا لري. د جګړې ضد شنونکي وایي چې له پوځي فعالیت سره سره پخلاینه شونې نه ده، او نړیواله ټولنه باید د جګړې پر ځای خپل تمرکز پر سوله ییزو فعالیتونو ډیر کړي چې د باور فضا رامنځته شي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې د پاکستان د حالاتو او د غراس او د خزو په اړه ونیس پروګرام هم اوریدل شي. خو اوس په افغانستان کې د ماسپخین دونی می بجه کې دونکو دی فرید هوټ سیفی را سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز دروي.
د افغانستان د عالمانو ملي شورا د طالبانو سره د روغې جوړې له خبرو څخه ملاتړ کړی او ویلي دي چې د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو له جوړولو څخه هم خپل ملاتړ اعلانوي. د کاپیسا ولایت سیمه ایز چارواکي د حزب اسلامي د مخالف ګوند هغه ادعاوي ردوي چې ګوند د کاپیسا ولایت په شوخي ولسوالۍ کې یو شمیر افغان او فرانسوي عسکر وژلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو پولیکو کې د مخالفینو د نفوذ د مخنیوي په خاطر خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د پکتیکا ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د پولیسو او ملي امنیت د ریاست په ګډو عملیاتو کې د دغه ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې د درنو وسلو یو زیرمه کشف شوه ده. تمه ده چې ایران بنن په لوړه سطح د خپلو یورانیمو د غنی کولو د پلان په اړه په رسمي توګه د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته خبر ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه کوم رسمي خبر نه دی خپور شوی. د عراق پارلمان به هڅه وکړي چې نن بیا د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په اړه عاجل بحث وکړي. عراقي وکیلان به د هغې جنجالي فیصلې په اړه کتنه کوي چې له مخې پر هغو مشکوکو کاندیدانو بندیز لګېدلی چې فکر کېږي د پخواني ولسمشر صدام حسین له بحث ګوند سره تړاو لري. او د اوکراین په انتخاباتو کې تر اوسه ویکتور یانوکوویچ له خپلې سیالې تماشینکو څخه ډېرې رایې ګټلې دي.
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو اورئ. د تیر ورځو راهیسې د افغانستان په مختلفو برخو کې په ځانګړي توګه په لویدیځ او شمالي ولایتونو کې زیاتې واورې ورېدلې دي. سیلابونه راوتي او ځینې خلک د برف کوچونو له امله وژل شوي دي. خپرونه کې هم واورېدل چې په قندهار کې هم 16 تنه د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې مړه شوي. په کابل کې د آزادي راډیو خبریال مجاهد جواد له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې له مشر ډاکټر عبدالمتین ادراک سره په دې اړه مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د وروستیو واورو په ځانګړې توګه په کومو ولایتونو کې ستونزې راولاړې کړې دي؟ خصوصا څومره خلک مړه شوي دي، کومې لارې بندې شوي دي او څومره خلکو ته زیان اوښتی؟
مونږ اوله خود سیلابونه په فرا کې راغلی دی، پرچمن یو ولس کسان شهیدان شوي دي او په هرات کې 50 کورونه ویجاړ شوي دي. سیلابونه کې کوم مرګ ژوبله نه ده شوي دي او په برف کوچونه کې درې کسانه په غور کې، دوه بامیان او دوه به دایکندی شویده. لاره خود تاسی پویگی بدخشان دیارلس ولسوالیگان چده لاره بنده ده او فاریاب که کوهستانات لاره بنده ده، زینه ولسوالیگان پا دایکندی بنده ده او ده بامیان او غور بادغیس نورستان خام آخوا تاسی پویگی حتی غزنی دوه دره ولسوالی ده میدان وردک، مگر دا لاره چده معقتی بند کیگی زکر چگه لمونگ قراردادونه اشته انکشاف دیاد شده و آقا پیارتی فایدیامه دا وزارتون مسئولیت داری دا قرارداد کرده چه دا لاره خلاص وساطی.
دیر من تاسو وست دا خلق چه متظر رسوی دی یا سیلاو راقلا یا مرسوی دی یا لاری بندی دی، کم دمرست پرگامون لاری دی خلقو دا؟
مونگ خو کم مشکل وست نلرو زکه چې لمونګه کمیته ولایتي مبارزه د حوادث چده ول کار کوي، ټول ادارات سکتوري په ولایتونو شته هغه ګوري په مونګه پاره هر ولایت چده یو زر کسانه د خوراکي او غیر خوراکي توکي مونګه آمادګي لرو که کوم واقع پیښي هغه ته مونګه خلک ته ورکو. یو بل خبره داده چې د هرات چې زونده دغه فرات کومک کوي و خپل هغه او مرکز چې زونده دغه بامیانو دایکندي و دا کومک کوي
وخی یعنی امدا مال د تاسو مرسته کوم زو کې روان دي.
پرون چې د دوه هلیکوپټرونه د وزارت دفاع کومک شوې دي، مونږ د خپل د فرانه د فرات پرچمن پورې هلیکوپټر هغه کوي تک را تک کوی چه دغا مواد خوراکی تو که در سرمیاش یونسف و یونسیار و نور ارگانون داره خلق تاور کوی و پیسه شده مونگ نقدی کمک هم کوی شهیدان تا درز داره و سوک چه کور ویجال شی لز داره و سوک چه زخمی که گی اگر هم لز داره مونگ ور کوی.
روستی بختان تاسو چکره در مرست رسوی سیمو تا تاسو پولان دیگه سونزی چی دی؟ مشکلات چی دی؟
مشکلات خود تاسو پویگی چی مونگ دیر فرق داره در بل کشورونه چی ده. مونگ یو اما انگی زیاد نده، وسایت ملرو لاره در خنه ده، امنیتی سونزی دیر ده، لمونگ هوا دیر خنه ده چی غره دیر ده، دیر مشکلات لرو. خو مقصد داده چې اوس مونږه کمیته ولایتی شده فعال کلی ده. زما دفتر په هر ولایت کې شته، والی صاحبان مسئولیت لري.
ورسته جمله، تاسو سره کافی مواد سته، کافی مرسته سته که نه؟ تاسو اړتیا لري که اړتیا لري له کومو هیوادونو نه یا له کومو ادارو نه غواړئ چې تاسو سره مرسته وکړي؟
دا خبره ده چې هر مؤسسه چې ده، ارګانونه چې ده، هغه مواد چې ده هغه سره ده. مونگ تا دلتا ویلی دی چه اوزر کسان مونگ پار ولایت نه آمادگی لرو، اما پای او استاک دا مواد نده چه زوایم چه کم ده ور دیر ده. دا سی ویلی دی چه کم استونزی پیش شو مونگ کمک او. زما نظر داده چه که مونگ یو طرزار عمل لیکو کنه که طول ارگانون دولت و اغا ملل متحد دا طول کسان که پا هر ولایت دیه و استاک نه هر شی راولی و جا بجا بو که زپو ایگم چه سم را شی پا کار ده. اوس هر ارگان وی چه زی آماده هم کمک هم، اما سعی لست ما تا اغا نور کوی چه زپو ایگم سم را شی پا کار ده. اما نن کال زما خیال ده چه برف کوچونه کم فرق نلری، واورا جمعه پا آخر که ده، اما سیلابونه دیر که گی هر شی ضرورتش ده. پا دی پا خاطر زه ده میدیا دلار نغاق که هم چه مونگا یو بنده بست بکو، ممکن پنج هم بی پاور است و سبا نبل سبا زیو مجلس تیسم دلتا طول ملل متحد و دولت کسان غاق که هم خبر که او چه دو میاشت یو میاشت باده سیلابونه دیر که گی مونگا باید بنده بست تیسو.
ل طبی پیخو سره د مبارزې د ملي ادارې مشر ډاکټر عبدالمتین ادراکو چې ازادي راډیو ته په افغانستان کې د روسي ورختونو او برف کوچونو او د هغې د زیانونو په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر، نامتو سیاستوال او د پښتو ژبې مبارز لیکوال او شاعر اجمل خټک تیر ماسخوتن د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د اجمل خټک عمر 50 کاله و. د جنازې مراسم نن په پېښور کې ترسره کیږي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر په دې اړه نور حال راکوي.
ما د ګلو د لمنو د خوندونو بڼ ته اوسه، ما د ګلو د زلفانو د ټالونو بڼ ته اوسه. ای زما د مینې باده، اے زما د وین یادا، اے زما د جنگړی بادا، اے زما د نن یادا. راشا 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 راشا، بس د ځان سره می واخله، د جانان سره می واخله، باچا خان سره می واخله، سمت خان سره می واخله.
دا غږ د اجمل خټک ته چې د یک شنبه په ورځ ناوخته د سرحد ایالت پاکوړه خټک کې د 50 کالو په عمر کې سا ورکړه. نوموړی له یوې مودې راهیسې رنځور او یوازې تر خپله کوره پورې محدود و. زوی ایمل خټک وای
د تیرې سي مدیر سي هغه ناروغ او اکثر په کور کې او بار نقل او حرکت کم کړو، او د تیر ورځو کې لږ ضعفتیا کمزورتیا زیاته شي وه. نو نن بس متاسفانه چې دی نو بس حق لاره ده، حق لاره باندې لاړو.
ایمل وای بابا یې تر اخره خو خبرې کولې، وصیت یې کړی و چې باید په کوړي کې خاورو ته وسپارل شي او د قبر په شناخته دې ورته ولیکل شي چې خټک هغه ستا خټک دی، بدل نه دی. اجمل خټک د 1950 کال د سپتمبر په 15 نیټه په کوړي کې زیږیدلی و. دا چې د خوشحال بابا لمسی و نو شاعري په خټه کې شامله وه، خو سیاست یې د پښتنو د سوکالۍ او هوساینې دپاره کولو. په پښتو اردو کې 14 د نثر او د شعر کتابونه لیکلي. د ژوند 14 کلونه یې په جلاوطنۍ او همدومره یا څه کم او زیات یې په زندانونو کې هم اړولي دي. شاعر باسین یوسفزی د اجمل خټک ژوند او فن داسې ارزوي.
اجمل بابا واقعي چې یو داسې ادبي هستي وه چې د هغې جدایي د برداشت نه بهر ده. د هغې کار او کردار که مونږ ګورو نو ډېرې لوړې پایې دی. هغې دومره په اخلاص، دومره په مینه باندې پښتو ادب ته ورکړه کړې ده چې زه یقین لرم چې داسې خلک پیدا کېدل به ډېر په مشکل او ډېر په مدو چېرته پیدا کېږي. اجمل خټک شعر لیکلی دی نو هم یې داسې د جذبې را ډک لیکلی دی چې زه دا نه ګڼم چې دومره جذبه د چا په بل شعر کې ما موندلې ده. نو د اجمل خټک صاحب شخصیت، د اجمل خټک صاحب کار او کردار چې دی دا د نه هېرولو دی. دغه کردار ډېر ځلنده دی، دا د پښتنو په سینو کې نقش دی د تېرو 60 او 100 کالو نه.
د اجمل خټک د ژوند درې اړخونه ډېر څرګند دي. د شاعر او لیکوالو، د خبریال یا د اخبارونو مسؤول مدیرو، او د یو مبارز سیاستوالو. نوموړی د انجام او شاباز اخبارونو مسؤول مدیر پاتې شوی، په بانګي حرم او پښتون رسنیو کې لیکل کړي او د پېښور په راډیو کې کار کړی دی. په پښتو، اردو، انګلیسي او عربي ژبو یې لاس بارو لوړې زده کړې کړې وې. د غیرت چغه، ګل پرهر او د زه پاګلوم یې مشهور کتابونه دي. د دوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرلو. په 1902 کال کې د سرحد د اسامبلۍ غړی او ایالتي وزیر وټاکل شو. په 1909 کال کې د پاکستان د ملي پارلمان او په 1903 کال کې د پاکستان د مشرانو له جرګې غړی وټاکل شو. په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي خونې رئیس ظاهر بابوري وایي افغانان هم د اجمل خټک مړینه ژاړي.
زه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت په استازیتوب د دوی کورنۍ ته، د دوی دوستانو ته، د دوی لارویانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوم، او مرحوم اجمل بابا ته د لوی الله دربار د فردوس جنت دعا کوم، روح دې ښاد وي.
اجمل خټک درې زامن او دوی لوڼې تر شا پرېښودل. د پلار نه په ورپاتې خټین کور کې سا ورکړه. هغه په خپله شاعرۍ کې د خپلې نداري پر ځای د قام نداري ژړلې ده.
د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مشر، نامتو سیاستوال او د پښتو ژبې مبارز لیکوال او شاعر اجمل خټک د ژوند او د هغه د شاعرۍ او ادبي فعالیتونو په اړه مو د ازادي راډیو د خبريال اج نجیب عامر رپورت واورېده. او اوس هموارې سیږي 19 پروګرام نیمه نړۍ ته، او له نیمې نړۍ وروسته بیا تاسې له طاهر روحان څخه کولای شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د فوټبال د مخورو ټیمونو ترمنځ د لوبو نتیجو حال واخلئ.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه
پېژنو. غټول اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
قدرمن اوریدونکو، په نیمه نړۍ کې د شریفي صافي سلامونه ومني. د نن ورځې په نیمه نړۍ کې لومړی د کابل بغزنانه تاسو ورخکره کوو، او هلته د خزو ته یو هوټل د جوړولو حال درکوو.
غذاهای خارجي زیاته اینجا پخته میشه.
ورپسې بالې وی جنگ زپلې میرمنې سره زموږ د زړه خواله ووري.
زندګیم ډیره برغه ده، سخت ده، بخ یو همسایه بلم زندګی ډیره دار طرف نه را باندې سخت.
او د خبرونې د پای پشي بو کې به هم په تیرونه کې د خزو په باب لند خبرونه هم در وورو. د نظر خوندان په دې باور دي چې اکثره خزي واځي هغه وخت پر ځان ډاډ پیدا کولای شي چې یو کار او کسب زده وي او خپل ګټه وټولري. لانی کمرغه پورسته یو کلونه کې یو شمیر دولتي او نا دولتي مؤسسو دې ټکی ته پام کړی دی، او له بیلابیلو لارو یې خزو ته د حرفوي زده کړو زمینه مسایده کړې ده چې یو شمیر میرمنو له همدې لارې کسبونه زده کړي او بیا یې ځانونو ته مناسب کارونه پیدا کړي دي. د کابل په باغ زنانه کې همیشه بهار هوټل د همداسې میرمنو په مټ او د ایټالیا کارپوریشن په مرسته جوړ شوی دی. دا په ټول افغانستان کې لومړنی هوټل دی چې د ښځو لخوا چلول کیږي. د دې هوټل په څنګ کې د ایټالیا کارپوریشن په مرسته یو شمیر نورو میرمنو ته د اشپزۍ او ځینو نورو کسبونو زده کړې هم ورکول کیږي. مرسل لتیر یو نیم کال را په دې خوا په همدې هوټل کې اشپزۍ کوي.
غذای افغانی ما خو طبعا هر خانم افغان میتونه که بسیار خوشمزه و خوب پخه.
افغانی خواړه خو هر افغانه میرمن خو او خوندور پخولی شي. زه په خپل د بهرنۍ خوړو په پخولو کې ډیر مهارت لرم، لکه پیتزا، خارجي کبابونه، پلوونه او داسې نور. د بهرنۍ خوړو پخول ډیر سخت کار نه دی، صرف لږ ډیر توجه غواړي. له پخوا څخه مې له اخلي پخلي سره مینه لرله. دلته مې له کاره خوشاله یم.
د کابل باغ زنانه ته نارینه د ورته کې اجازه نه لري.
ځکه نو د همیشه بهار هوټل ټولې مشتریانې ښځې دي. د نوموړي هوټل اشپزه او سرپرسته میرمن ظریفه وایي چې په اوړي کې هوټل ښه چلیږي، خو په ژمي کې ځکه خوند نشته چې د یخنۍ له کبله زیاتره ښځې بخته نه راځي. خو دوی د بهرنیو فرمایشونو د منلو له لارې کولی شي دغه تشه هم تر یو بریده ډکه کړي.
غذاهای خارجی زیادتر اینجا پخته میشه، وطنی خاصه میشه.
بهرنی خواړه دلته ډیر پخیږي، وطنی خو مو تل پخه کړي، خو اوس بهرنی ډیر پخوم. بهرنی خواړه هم خوندور دي. اوس په ژمي کې مو مشتریان لږ دي، خو له نور مؤسساتو او ادارو سره قرارداد لرو، موږ ته فرمایش راکوي او موږ یې ورته پخوو. ځینو شخصي دعوتونو لپاره که څوک فرمایش هم راکړي، نو کولی شو تر 500 نفرو لپاره ورته خواړه برابر کړو. خلک له موږ راضي دي، ځکه هم یې نظافت ښه دی او هم یې خوند. په باغزنانه کې د اشپزۍ د دغه کورس مالي ملاتړ د ایټالیا د سفارت په مرسته د ایټالیا کارپوریشن لخوا برابرېږي. د نوموړي برخې مسؤوله مریم غزنوي کیسه کوي چې څنګه یې 15 کاله مخکې دغه کورس پیل کړ او بیا یې کومې نورې برخې ورزیاتې کړې.
تقریبا عمر سنتر ما 5 سال است که د قلیفت الله باراول
از موږ د سنتر 15 کاله کیږي. په پیل کې په قلیفت الله کې په کار پیل وکړ، سروې وکړه، غریبی کونډې او بیوزله میرمنې راټولې کړلې او د یو نیم کال لپاره یې دغه میرمنو ته په مختلفو برخو کې روزنې ورکړې. له هغې وروسته دوی په خپله خود کفا شولې. خو دلته په باغ زنانه کې کابو 2 کاله کیږي چې دغه میرمنې راغلې او کار کوي. دلته موږ ټولې درې برخې چې د حکاکی، د سولاریا د لمریزو لاټینونو برخه او د اخلی پخلی برخه لرو. کتون کې په دې باور دي چې په خپلواک ډول د میرمنو اقتصاد او د کاروبار لپاره د ترسره کیدونکو هڅو ملاتړ وشي او د هیواد په ځینو نورو برخو کې هم ښځو ته د ورته کارونو لپاره زمینه مساعده شي، نو دا کار به له یوې خوا نورو میرمنو ته د ورته کارونو د ترسره کولو لاره پرانیزي او له بله پلوه به په کور ناستې میرمنې هم وهڅول شي چې له کوره بهر په ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو جرأت پیدا کړي، چې په پایله کې به د دغه هیواد ډېر شمېر میرمنې د خپلو مهارتونو د په کار اچولو له لارې پر ځان اتکا پیدا کړي. په افغانستان کې اوږدو جګړو ډېرې میندې د بچو سرونو ته کېنولي او له ډېرو میرمنو یې د هغو د سر سوری اخیستی. د دغو میرمنو ژوند هغو کیسو ته ورته دی چې په بېوسۍ او ناامیدۍ پیلېږي، د اوښکو له څپو سره پر مخ ځي، د درد او غم په سمندر ورګډېږي او د بې پایه رنځونو د زغم په ټیکې پای ته رسېږي. موږ د همداسې یوې غم ځپلې میرمنې کور ته سر ورښکاره کړ. مازیګر مهال و، نوې له پردۍ مزدورۍ نه راستنه شوې وه. له سکینې نه جګړې د هغې خاوند واخیسته او دا له 15 اولادونو سره د خدای هیلې ته پاتې شوه. په خبرو خبرو کې مې وپوښتله چې میړه یې څنګه ووژل شو او څو کاله کېږي چې کونتون کوي.
زمونږ داسې یو ژوند مردار ژوند په ما تېر شوی. خپله میړه مې په خپل کور کې شهید شو، مزایل راغی ولګېد. درې هلکان دي، دوه جوړکۍ، 15 بچیان لرم. خاوند کور ته مرمۍ راغله، په کور کې ولګېد، په مرمۍ په مزایل باندې ولګېد په کور کې. دا شهید شو، دا چې موږ پاتې شو واړه دا جنګو کې وو. دا اوس وختو کې دا چې پاتې شو مسایران به را اتلس کاله 15 کاله همدغسې کېږي. دا همداسې ناستې په همدغه کار باندې.
په افغاني ټولنه کې کونتون کول اسانه خبره نه ده. دلته ښځې ته د کونتون معنا دا ده چې هغه به سختي ګالي، د خپلو او پردو خبرې به اوري، بچو ته به یول مړۍ ډوډۍ ګټي، په پردیو کورونو کې به مزدوري کوي، په ژمي کې به یخنۍ ته ځان ټینګوي او په اوړي کې ګرمۍ ته. آن دا چې پاکې جامې به هم ځکه نه اغوندي چې بیا یې خلک بل میړه ته په هوا لرلو تورنوي. میرمن سکینې دا ټولې تجربې په ځان ازمویلې دي. هغه په پردیو کورونو کې کار کوي، خپلو بچو ته ډوډۍ پیدا کوي او دا هڅه هم کوي چې د خلکو له خبرو ځان وساتي. نوموړي د خپلو بوختیاو او کارونو په باب راته داسې وویل:
او په لپ دوزی باندې په لپ لستنې ګندم، په دغه باندې د بچیان ساتم. هر سړی اوس خپل ژوند خپله وړي، که لیور دم خپل بچیان لري، که مثال ورور دم خپل بچیان لري. موږ نو ډېر سخت گزارانم ده، سخت مرم ده. اوس هم په پردي کور کې، پردي کور کې دا د همسایه پراته په یوه کوټه کې. داسې یو ژوند هم سخت ژوند ده چې نه څه نه خاصو ځای لرو، نه د ښه ځای لرو، نه د بد ځای لرو. همسایهګانې نو هغه هم که زړه یې وچولی پراخه یې ورځې ته را کنه وایي دا چې اوس ځان ته همسایه پیدا کړه، نه کور لرو،
نن ژوند سم تیر شو بلستان ګانډه د تا خدمت د ما خدمت دغه کار کوه خلاص دینا کاله شوی وایا مثال د چا غنم پاکې ته لوایا کوم کڅو بلستان راوړم ګنګوي کڅو غاغ راوړم کوي ما جوړه ده د جوړه جوړې نه سلاس می ماته ما خپل مای به می ملاس می ماته موټر باندې چپه شوای ده او پم د غلاس لګی څنګه وکم مجبوریت ته پلاستیک سوځو لرګی نشته خاص نشته بخاری نشته او پلاستیک د تخته کوي اغم پیدا شي دا سوځي په مرز اخته کرسینه د ټولو باندې دود مردار حالو زندگی م ډیره برغه ده سخته ده یو همسایه بلم زندگی ډیره داری طرف نه را باندې سخته
په افغانستان کې کله کندو سره د حقوق پلو پلرګنیو او نګدي خسرګنیو مرسته وکړه نو خده کنه لنورونه د مرستو منل او د کومک تملرل کیدای شي هغو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي له سکینې سره د هغې خسرګنۍ او پلارګنې ځکه مرسته نشي کولی چې د دې په وینا هغوی هم په خپلو خولو کې ډوب دي ځکه هغه یوازې د خدای هیلې ته پاتې ده همدا بېوسي یې د دې لامل شوی چې پنځه واړه اولادونه یې بې تعلیمه او بې سواده پاتې شي خو هغه په همدې حال کې هیله منده ده چې دولت او نورې خیریه مؤسسې مرسته ورسره وکړي سکینه د کابل ښار د بی بی مهرو په سیمه کې په یوه نمجنه کرایي کوټه کې په داسې حال کې اوسي چې نه سم خواړه لري او نه سم پوښاک او ډیر ځله د کوټې کرایه په وچ زور د خپلو بچو له خولې نه سپموي
دولت نه دا غواړي موږ سره د کومک وکړي د تمامه دنیا کې کومکونه دي کومک تر سره وکړي او ځای د کور دې راکړي هغه وزارت موږ څه کوو هغه وزارت موږ ته په درد نه خور کړي پوښتنه دې وشي چې دغه رښتیا ده دغه دروغ ده دغه څه خیر ده دغه همسایه ده دغه چې لري دغه چې نه لري دا د موږ په نوم چې د وزیر هغه ده موږ د دغه نه هغه غواړو کومک غواړو د دغه دپاره وزیر شي چې موږ سره موږ پوښتنه وشي
کتونکو د نظر خوندان په دی باور دي چې که د خصوصي چارو وزارت او مرستندوی خیریه مؤسسې په کابل او نورو ولایتونو کې د دا ډول بیوسو مېرمنو سروي وکړي او ورسره د مرستو لارې چارې ولټوي نو که نور هیڅ نه وي دغه مېرمنې به له ژورې مایوسۍ راوباسي او دوی به وهڅوي چې د روښانه سبا لپاره په خپلو بچو سبق ووایي
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 متر په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزتمنو اوریدونکو اوس په هم له وکمې رشیدي څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته غوښو. په ملګرو ملتو کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لرې کولو کمیټې د جمعې په ورځ وویل که په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې هر ډول معامله کېږي باید د ښځو د حقونو د ساتلو لپاره قوي تعهد پکې وي د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو دا ډله چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لرې کولو لپاره کار کوي د افغانستان په شمول د 168 هیوادونو استازي پکې ګډون لري دا ډله وایي افغاني ښځې چې د هیواد اکثریت جوړوي باید د سولې پخلاینې بیا رغونې او د هیواد د پراختیا په عملي کې پوره او برابره ونډه ولري د تیرې چهارشنبه پر ورځ د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو 14مه غونډه د ښځو د چارو په وزارت کې جوړه شوه د باختر آژانس خبر لمخې د ښځو د چارو وزارت سرپرستی حسن بانو غزنفر غونډې ته وویل موږ باید د غونډو زماني موده لنډه کړو چې وکولای شو د ښځو پر خلاف د هر ډول تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په لار کې د لس کلنې ستراتیژي په باب خبرې وکړو د ښځو چارو وزارت د سرپرستی په وینا راټولې شوې شمېرنې ښیي چې ځانسوزنه چې په تیر وخت کې په هرات ولایت کې لوړه کچه درلوده کمه شوې خو دا ډول تاوتریخوالي په ځینو نورو ولایتونو کې زیات شوي دي د کورنیو چارو وزارت به تر راتلونکو 5 کلونو 5000 خزینه پولیسي په کار وګماري د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې خزینه پولیسي ډیرې ځایونه د کورونو په پلټلو د میرمنو په تلاشي کولو او د خزینه قضیو په څېړلو کې ښه کار کولای شي د دغه وزارت وین زمری بشری په دې اړه د تیر دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د یادې شوې شمیرې خزینه پولیسو د جذب عملي چارې به ډیر ژر په ټول هیواد کې پیل شي. د هغه په وینا ټولې هغه نجونې چې له نهم یا دولسم ټولګي فارغېږي کولی شي په پولیسو کې جذب شي. د بشری په وینا پولیسو ته د جذب شویو ښځو د روزلو لپاره به له اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم له نارینه ونه بیل د روزنې مرکزونه جوړ شي. او رسای خبر ده چې په بغلان ولایت کې 150 خزی د غبیون او بدلو په کار بوخت شوي. غبیون د سیمی جالیو په واسطه اوبدل کیږي چې د سندونو د غاړو په څنګه کاریو کې ورنه کار اخیستل کیږي. دغه مېرمنو د میرسی کور سپیس ماسیسې لخوانه د یوې میاشتنۍ روزنیزې دورې تر پای ته رسولو وروسته تیرونې بریلیکونه ترلاسه کړل. د میرسی کور سپیس ماسیسې یو مسؤول انجینیر علي د تیرې چهارشنبې په ورځ په ژبه خبري اجنس ته وویل وروسته له دې به همدا مېرمنې په خپلو کورونو کې غبینونه اوبي چې د هر غبیون په بدل کې به دوی ته له خامو موادو او کاري وسایلو سربیره 300 افغانۍ هم ورکول کیږي.
عزتمن اوریدونکو، خوشاله یم چې تر دې دمو مو مکمل کړتیا وکړه. کو غواړی چې نیمه نړۍ مولاخ کولی شي نو خپلې نظری او رغندنی وکیل موږ مسپاموي. ستاسو لپاره زموږ پوستی پاته ده آزادی رادیو د نیمه نړۍ ونیزه خپرونه. او زموږ د پوست پک شمیرې دي په خوست کې 1، جلال آباد 4، قندهار 22، په کابل کې 44، 1 او په پېښور کې زموږ پوستی پاته ده آزادی رادیو پوست باکس 2 4 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
ګرانو اوریدونکو، دا دی بیا هم یو اونۍ تیر شوه. کڅه هم د ژمي په لنډو ورځو کې هفته ډیر ژر تیریږي، خو د فوټبال په نړۍ کې په دغه یو هفته کې ډیر نوې خبرې او پیښې رامنځته شوې دي چې موږ بیا هم تاسو ته د هغو په اړه معلومات وړاندې کوو. لومړی به راسو د فوټبال د 2012 کال د اروپایي جام د قرعه کشي په هکله چې د یکشنبه په ورځ د پولند په پایتخت وارسا کې ترسره شو. د دغه ښار انتخاب د قرعه کشي لپاره تصادفي نه و، ځکه چې د اروپا د جام د 2012 کال د فوټبال لوبي به د پولند او اوکراین په اتو ښارونو کې ترسره شي. په دغه مسابقو کې چې د 500 اروپایي هیوادونو د فوټبال ټیمونه به په هغه کې برخه واخلي، پر نهو ګروپونو باندې وویشل شول چې د هغو تقسیم بندي په لاندې ډول ده. د ای په ګروپ کې به دغه هیوادونه وي: جرمني، ترکیه، اتریش، بلجیم، قزاقستان او آذربایجان. د بی په ګروپ کې روسیا، د سلواک جمهوریت، آیرلند، مقدونیا، ارمنستان او اندورا. د سی په ګروپ کې به دغه هیوادونه وي: ایتالیا، سربستان، شمالی آیرلند، سلووینیا، استونیا او د فایر جزیرې. د جی په ګروپ کې فرانسه، رومانیا، بوسنا او هرڅګوینا، بلاروس، البانیا او لوکزمبورګ. د ای په ګروپ کې هالند، سویدن، فنلند، مجارستان یا هنګری، مولداویا او سان مارینو. د ایف په ګروپ کې به د دغه هیوادونو منتخب ټیمونه وي: کرواتیا، یونان، اسرائیل، لیتوینیا، ګرجستان او مالټا. د جی په ګروپ کې انګلستان، سویس، بلغاریا، والس، چرنهورا یا د مونتینیګرو هیوادونه. د ایچ په ګروپ کې پرتګال، ډنمارک، ناروی، قبرس، آیسلند او د ای په ګروپ کې هسپانیا، د چک جمهوریت، سکاتلند، لیتوا او د لخشتانس هیوادونه. قدرمون اوریدونکو، دا و د 2012 کال د فوټبال د اروپایي جام د لوبو مهالویش. او اوس په هم راسو په تیره هفته کې د اروپایي هیوادونو د کلبونو او ټیمونو د داخلي مسابقو نتیجو او د هغو جریان ته. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې لیورپول د ایورتون سره 1-0 په مقابل کې د لیورپول د ټیم په ګټه. بولتن د فولهام سره 0-0 په مقابل کې مساوي. برنلی د ویست هام سره 2-1 په مقابل کې د برنلی د ټیم په ګټه. هال سیټي د منچستر سیټي سره 2-1 په مقابل کې د هال سیټي د ټیم په ګټه. منچستر یونایټیډ د پورت سموت سره 5-0 په مقابل کې د منچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه. سټوک د بلکبرن سره 3-0 په مقابل کې د سټوک د ټیم په ګټه. سندرلند د ویګن سره 1-1 په مقابل کې د سندرلند د ټیم په ګټه. توتنهم د استون ویلا سره 0-0 په مقابل کې مساوي، او چلسی د ارسنال سره 2-0 په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه. د جرمنی د بوندس لیگ د ټیمونو مسابقه، کول د هامبورګ سره 3-3 په مقابل کې مساوي، هوفنهایم د هانوور سره 2-1 په مقابل کې د هوفنهایم د ټیم په ګټه، فرایبورګ د شالکه سره 0-0 په مقابل کې مساوي، بوخوم د لیورکوزن سره 1-1 په مقابل کې مساوي، ولفسبورګ د بایرن سره 1-3 په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه، او نورنبرګ د شتوتګارت سره 1-2 په مقابل کې د شتوتګارت د ټیم په ګټه. د هالند د ټیمونو مسابقه، ایدن هوون د دن هاګ سره 2-0 په مقابل کې د ایدن هوون د ټیم په ګټه، کرکراډ د روتردام سره 2-1 په مقابل کې د کرکراډ د ټیم په ګټه، هرنوون د اولتریخت سره 2-0 په مقابل کې د هرنوون د ټیم په ګټه، هرکلس د گریننگ خان سره 0-3 په مقابل کې د هرکلس د ټیم په ګټه. تاسو ته ښه افتا او ښه چلند.